افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پایلې د سات په خبرونو کوو. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وځنډوي. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسؤلې منکی اوارډن نن په یو بیان کې ویلي چې دغه غوښتنه د طالبانو له لورې پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په غبرګون کې کړې ده. د میرمن وارډن په خبره د کرکټ نړیوال شورا باید د افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وځنډوي. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه مسؤله د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم توپ د زندبولو غوښتنه داسې مهال کوي چې دا ټیم په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیرغ لیږدوي. تر دې مخکې د استرالیا د کرکټ شورا پر ښځو او نجونو د لګول شوي محدودیت له کبله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د درې ورځنۍ لوبې چې ټاکل شوې وه په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي لغوه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې بې وزلي مخ په زیاتېدو ده او د دې هېواد 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې د خوړو له خوندیتوب څخه بې برخې دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د پاکستان پولیس د یو پیژنل شوی وکیل د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیسو ویل افریدی د پېښور په یوه محکمه کې دیننه هغه مهال وژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. چارواکو د برید کوونکي د نیول کېدو خبره کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نهاویه کلن لطیف افریدی د پاکستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. تر اوسه دغه پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تفصیل وروسته په خبرونه کې. په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسینو کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی. دا په دې هېواد کې د روان میلادي کال لومړی کمپاین دی چې د چارواکو په خبره هدف یې له 5 کلونو کم عمره 4.2 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول دي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي نه ده ختمه شوې. تیر کال د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې د پولیو 40 مثبت پیښې ثبت شوې. د پولیو ضد روان کمپاین په ترڅ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې نږدې 1.5 میلیون ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. په نیپال کې د ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د څلورو ورکو شوو سپرلیو پسې د لټون عملیات نن له سره پیل کړي چې پرون د هېواد یوه سیلاني ښارګوټي ته نږدې راولویده او 8 مسافر یې مړه شول. په دې الوتکه کې ټول 2 اویا تنه سپاره وو چې په څلورو ورکو شوو پسې د لټون عملیاتو یې پرون نتیجه ورنه کړه. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا نور خبرونه بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پانه کې شته. پته مو د زدی رډو ټکی اور یا زدی رډو ټکی کم د غرض د زدی رډو دا او نور خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نه ښکاري.
ډېر کومکونه شاخه اوس ول د منګنو څوک نه ورکوي، وایي دا هغه دي همسایه دي.
په افغانستان کې په اوس وخت کې د لوږې او بیکاری لوی لاملونه څه دي؟
زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول.
په دې اړه مو له یو مدني فعال سره مرکه کړې ده. د پاکستان پولیس د پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي.
موږ تقریبا 4-5 ډزې واورېدو، تقریبا 5 ډزې وشو نو بهر راووتو چې وکتو دا څونه چې وکیلان ورسره ناستو لاله سره غیر ریسکیو کوله.
دا به هم واورې چې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین وایي فوتي لون اوس کم ورزی چې د مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي.
اوس د دې کچه هم اتیا اصلا راکته سوي ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وی په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نښکاري. یو ان ایس سی آر نن په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس له نیمایي زیاتې په اوس وخت کې بشپړ خواړه نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر د بې ځایه شو پر اوسني وضعیت هم اندېښنې ښودلې او 2023 یعنې روان میلادي کال د دوی لپاره تیار کال بللی دی.
پټای نه لرو کور نه لرو نه پولیس نه پټای ست دغه تر راغل د څومره سکه پرته یو د خرچ یو زده خوراکي مرګ
په افغانستان کې د بیوزلۍ فقر او غربت ل میلیونونو داستانونو یو د شمیمه کیسه ده. هغه د ننګرهار په خوی ولسوالۍ کې د بل چا په یوني مورانه جونګړه کې اوسېږي. هغه کور چې خونی په دې سوړ ژمي کې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. خود دې کوند مرمن چې زوی هم روغ دی یا موتاد دی د نه کسي ذکرنی ژوند یوازې سړه هوا نه ګواخي بلکې د خوړو لپاره هم څن لري. وای د شپې وګی وې د کیږي
دغه دی ورځ ته دی افشای ماشه کې لګلګو ته بوت ستې په دغه چرګانو باندې غاغه ده شم دغه کوټه سره غل می چا کومک نه در سره کا بیر کوم کو نه شاف اوس ول د منګ نو څوک لا ورکه وای دا هغه دی هم سایدی.
د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیري خی چې له 28 میلیونه زیات افغانان له همدې ډول یو برخلیک سره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری نن یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نخې نخکاري. یو ان ایچ سی آر په 2023 کال کې د یو شمیر هیوادونو د وضعیت په اړه خپل خبره کړي راپور کې د افغانستان په اړه زیاته کړي خایي واک تر طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه ډېره کمه شوې وي خو د بیو لوړېدل مخ پر ځوړ اقتصاد او پنجونو او خوځو پر لپسې محدودیتونه او بندیزونه دا مو افغانانو د بدبختۍ لامل ګرځېدلی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي په افغانستان کې بې وزلي زیاته شوې او د دې هیواد له 40 میلیونه انسانانو له نیمایي زیاتې د خوړو خوندیتوب نه لري. یو ان سی آر همدا ډول د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کاربندیسته اشاره کوي او لیکي دا پریکړه بعد د بشري مرستو رسولو بهیر له لوی خنډ سره مخ کړی او په ماشومانو او خوځو به ډیر بد اغیز ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي په افغانستان کې همدا اوس 3 میلیونه وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. دا اداره په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه نه ده توانېدلې د شخړو او د بې ځایه کېدو مخنیوی وکړي. یو ان ایچ سی آر دوامداره بیکاری د اقلیم بدلون د ژوند د لګښتونو زیاتوالی او نړیوال اقتصادي بحران ته په کتو 2023 کال د بې ځایه شویو لپاره تیار بولی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سره له دې چې په افغانستان کې جګړه کمه شوې خو په بشري وضعیت کې ښهوالی نه رامنځته شوی او د هرې ورځې په تیریدو سره په دې هیواد کې د لوږې کچه لوړیږي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال میرویس عمرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د لوږې او بیکاری لوی لاملونه کوم دي.
عوامل ممکن سره دی چې په خو هم په افغانستان کې دغه د فقر او وزګارتیا او بیکاری او دغه ستونزې او جنجالونه و اما دومره نه. اگست 15 2023 کال نه وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول، اکثریت نړیوال او بین المللي نهادونه چې دلته کار کول دفترونه درلودل هغه ټولو کډه وکړه. دا مستقیما په خپل د خلکو پر شون داندې مستقیم اغیز درلوده.
تاسو معلومه ده په افغانستان کې د ډیری کورنۍ او سرپرستانی خزي دي او خزي خزو کار کوو په کورنۍ چلولي. نو تاسو په نظر اوس چې په انجوګانو کې او په دولتي ادارو کې خزي له کاره محروم شي دا د کورنۍ په اقتصاد باندې څه تاثیر کوي؟
موسسات او د نړیوالو ټولنو د خزو او د میرمنو د کار مسله دا ډیره مهمه مسله او ځکه چې په بزرګونه کسانو ته د کار او روزګار زمينه برابره و. دا اوس چې په خزو باندې په موسساتو کې په نورو اداراتو کې په بین المللي اداراتو کې د کار بندیز ولګي دا مستقیما د فقر کچه نور هم لوړوي. که په خوا په یو کور کلی کې یو دوه کسه درې کسه څلور کسه غریبان ول اوس هغه خلک چې په خوا کار درلودل هغوی هم په همدغه ډله کې دوی شمېرل کېږي ځکه چې که یو ښځه کونډه وي میړه ونه لري او 15 کسه ماشومان وي او د په خوا یو 10,000 ته 15,000 افغانیو باندې کومه موسسه کې یو اداره کې کار کول یو بل دولتي اداره کې او اوس دا خپل دنده د لاس ورکی خو دا خو جفا ده دی وطن سره.
خه طالبان خو خپل پریکړه کړې ده، دوی په دولتي ادارو کې او په موسساتو کې خزې لکار راګرځولې دي، او نړیوالې ټولنې هم شرط کوي دي چې د کارکونکو له بیرته راګرځېدو پرته به دوی خپلې مرستې کمی او حتی امکان دام شته چې د مرستې قطع شي. درې ملار څه ده تر څو دغه کورنۍ له داسې یو بدبختۍ او بد اقتصادي وضعیت وژغورل شي؟
حاکمه ډله هم دوی هیڅ د ولس دغه ستونزې ته دغه مسایلو ته هیڅ دوی پام نه کوي. دوی داسې فکر کوي چې فقط یو څو ورځو د پارلاغنې لازه او افراطي فرمانونو پر اساس پر خلکو باندې یو څو ورځې حاکمیت وکړه، او وروسته که هر څه پیښیږي نو بلا ورپسې نړیوالې ټولنې مرستو ته موږ ضرورت لرو، کار ته موږ ضرورت لرو، د میرمنو زده کړو ته ضرورت لرو، د پوهنتونونو خلاصېدو ته ضرورت لرو. ډېر شمېر استادان دي چې هغوی په پوهنتونونو کې تدریس کاو، هغه خپل دندې د لاسه ورکړي دي په دولتي اداراتو کې، په همدې توګه په موسساتو کې. ستونزه دا ده چې دلته نړیوالې ټولنې ته هره ورځ د رد یو ځواب ورکول کېږي، هره ورځ موسسات خپل دفترونه تړي. نو په دغسې یو حالت کې ښکاره خبره ده چې فقر به نور هم زیات شي، فقر به د یو بشري ناورین په توګه په افغانستان باندې په راتلونکي کې به ډېر منفي اثرات ولري. نه یوازې دا، بلکې دا به د یو بلې جګړې دپاره لارې پرانستل وي، ځکه چې که چېرته فقر وي، بېکاري وي، ځوانان روزګار وي، تحصیل یافته قشر روزګار وي، نو دوی د یو شمېر کړیو حلقات لخوا دوی د یو بلې جګړې د اشتراک دپاره له دوی څخه سربازګیری کېږي.
مدني فعال میرویس عمر خیلو چې په افغانستان کې د لوګي او بیکاری د لاملونو په اړه خپل نظر سره شریکو.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري،
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
دوره ځل خوا د خوا غونډې د سهار لو ته مخام تر و بجو کول شي مخ پر لاندو چپو 0 او 15 میچو واوري.
مخکې په خبر کې مو واوریدل چې په پاکستان کې پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړی لطیف افریدی نن په یو وسلوال برید کې ووژل شو. پولیسو ویل افریدی د پېښور په یوه محکمه کې دینن هغه مهال ووژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. پولیسو ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي چې دغه وسلوال کس څنګه محکمې ته داخل شوی و. نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال عظمت علي شاپ د راپور کې
دا کمی سمله پخوانی غړیو د های کورټ او سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر او وکیل لطیف افریدی په ډزو وجل شوې دي. د پېښور پولیسو په وینا لطیف افریدی په پېښور های کورټ بار کې ناس تو چې پر عدنان افریدی نومیتن ډز یو کړی چې په نتیجه کې لطیف افریدی جوبل شو. د لیډ ریډینګ هسپتال ویان اسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې لطیف افریدی هسپتال ته د رسیدو نه مخکې ساور کړی و. د پېښور اس اس پی اپریشن کاشف افتاب په وینا چې په لطیف افریدی ډز کوونکی کس یې په موقع گرفتار رکھڑے دے
زاویے سے تفتیش ہوگی
مونگ دا ہر اڑخ نے تفتیش کو اس پولیس شواہد راٹولوی او کدہ ہر چالا طرفا کوتا ہی شیوی نو پر ضد بے کاروائی کی
اور اس کے خلاف کاروائی کریں گے.
پا موقع موجود وکیل خادم اکرام مشال ریڈیو تو اویل چی ڈزی کون کی تن دا وکیلان جامعی اغسطوی او لڈز ورستو ملزم پچغ اویل چی دا دشمن بدل واغست.
مونگ تارے بند سلو پینزر ڈزی واوری دو تارمان پینزر ڈز اوشو نو باہر ہوا تو چوکا تو دا سونا چی وکیلان ور سر ناس تو للا سر غی غی ریسکیو کولا او ان دا سپارٹا ملزم ہم گرفتار ہوشو دا سونا چی سیکیورٹی میکیورٹی والا ورس التا هو غي گرفتار کو او د قرانګ ملزم هم چې غتربن وکیلانو ریسکیو د وجه نه څوک مله وکیل غنه ایسا ځای باندې مطلب د تلاشی مل شیدا که شزونه نشوي.
اس اس پی اپریشن کا شفتا وای چې د پیخي پلټن روان دي او د ماجوموي چې دزي کون کی تن وصله څنګه او د چا په مرستا های کورټ ته د نن وړه. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او نور یو شمیر سیاسي مشرانو د عبد اللطیف افریدی د مړینه غندنه کړې ده.
د لطیف افریدی د وجل کېدو په اړه مو واورېدل. د نوموړي د شخصیت او د سیاسي او بشري حقونو د فعالیتونو په اړه زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک په پیښور کې له خبريال شمیم شاهد سره چې نوموړی له نږدې پیژند مرکه کړې ده. ښاغلی شاهد د مرکې په پیل کې د نوموړي د شخصیت په باب وایي.
زه خو لطیف لالا تقریبا چې کله د تیایمې لسیزی په دی اوایل کې ور سره زم ملاو شوم کله چې زه په ګومل کې موصل وم دا غین اور سره زما ملاقاتونه شروع شو په هغه وخت کې نېشنل پارټي کې چې رقم مشوري بزنجو صاحب کوله نو زه دا غنوم چې هغه یو ډیر بیلوسا مترقی او ملت پال سیاسي مشر او دا غو کوشش دا چې په ست طریقې دلته کې د پښتنو کې په دې سیمه کې چې کم حالات دي نو دا دې ختم شي دلته کې د امن راشي دلته کې د استحکام راشي نو دا غو د جن مختصر عرض دا یو بل هغه د وکیل په حیثیت باندې چې هغه کوم مقدمه کولی کې سونه به کولو نو هغه د ډیرو خلکو زمونږ د جرنالستانو یا زمونږ د سیاسي کارکونانو چې کومه فیصله به هغه په پاره کې بالکل فیس ناغستو دا شان ډیره مقدمه ما کتلی وی زم ما په مخ کې شوې زم ما په وینا شوې زم ما په سفارش چې هغه کې هغه د غریبانو نوم فیس ناغستو د انساني حقوقو نوم ناغستو د سیاسي کارکونانو سره هم هغه ډیر خو
شوی سب د لطیف افریدی د یو وکیل په توګه خو تاسو د د شخصیت دا یو سو خوبه بیان کی هغه یو سیاستوالم وو او د بشري حقوقو یو فعالم وو دغه د شخصیت اړخته تاسو څنګه ګوري
مانه جی هغه ماته پخپل باندې ویلو چې هغه کله په وکالت ختم کو په دې شپېته می لسیدی په منس کې نو هغه په دغه ورځو کې چې کوم دی وکالت هم شروع کو ور سره چې په 1918 کې کله پاکستان پیپلز پارټي جوړ شو د دې اواز د سوشلیزم د اسلامي سوشلیزم نارې لګولې او نو د پاغي کوم متوي شرکت د غکړو برخه غوستي او هغه د پاکستان پیپلز پارټي نغړم بنې سیاست شروع کړو په سیاسي بیا د غیر نورستو هغه کله د نېشنل وایي پارټي چې کوم نه فوا نو پاره کې هغه شامل شو او په دا غیر نورستو بیا بدلی چې هغه سره اختلاف شو نېشنل پروګرسو پارټي او د نور ډېر پارټي خود عوامي نېشنل پارټي کې چې هغه کله دلته کې د عوامي نېشنل پارټي جوړېدا نو د سلورو بانیانو کې یو لطیف افریدی چې ولی خان په کې کامل بنگش په کې رسول بخش او پلیجو سیبو هغه په کې یو په کې سلورم چې کوم هغه لطیف لالا نو لطیف لالا په دې عوامي نېشنل پارټي په دې بانیانو کې او د پارټي نه رتلو راتلو باوجود داغه ډیر زیات عزت کې د عوامي نېشنل پارټي کو ډیر د قدر په نگاه باندې کاتو
او شوی صاحب ویل کیږي چې د اوسنۍ واقعیا چې کوم شوی دا نو د اطلاع راځي چې دا د دشمنی نتیجه و نو تاسو نه غنئ چې د لطیف افریدی غونې سړی چې هغه د بشر د حقوقو د پاره ولاړ وي هغه د یووالي د پاره ولاړ وي هغه د خلکو د خیر خیګری د پاره ولاړ وي دا کیسه مسړی څنګه د دشمنی او خکار کې دی شي
زوم دا وامه چې دا د پښتنو بدقسمتی ده دا افغانستان سوسیال نه بچا خان بوموي چې دا پاره ترپ غنې به ختمول غواړي دا ګور نن چې سوره نقصان شي دا یوازې د لطیف د فامیل د پاره د هغه د قبيله د پاره نه بلکې دا ومه چې دا د ټول لر او بر د پښتنو د پاره یو ډیر غټ نقصان دی په کار دا چې موږ دا د پاره ترپګنې دښمنۍ په خپل کې ختم کړو
په پیښور کې خبريال شمیم شاهد سره د پیژندل شوی وکیل لطیف افریدی د شخصیت او سیاسي او بشري حقوقو د فعالیتونو په باب مرکوه افریدی نن په پیښور کې په یو محکمه کې دیننه دی وسلوال کس لخوا په دزو او ژشو تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا کوم دل نه اخیسته
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په داسې حال کې چې د نړۍ پاک سره سیمه کې د کورونا پیښې خورا کمې شوې چې نړۍ چارواکو په لومړي ځل ومنل چې په دې هیواد کې د کورونا په تازه پیښو کې 15,000 تنه مړ شوې دي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د لوري تر فشار لاندې چې د کورونا د پیښو کره ارقام وښيي
د تیرمی لادیکال په ورستیو کې د کورونا وایرس د نویو بڼو خبري دوه راوړسته په لومړي ځل چین تایید کړ چې په ورستیو 15 کې په دغه هیواد کې نږدې 15,000 تنه مړ شوې دي د ریوټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د چین د روغتیا ملي کمیټې د تیبي څنګه رئیس ژیا یو یا هوی د شنبې په ورځ وویل د دسمبر له 13 د جنوري تر 12 پورې په چین کې په کورونا وایرس نه 15,978 دشتنه مړ شوې دي په چین کې ورستله دي کورونا زیاته شو چې دغه هیواد ناببره د کووېډ 19 صفر په نوم پالیسی اعلان کړ خو ویل کېږي چې چین تر دې په خو هم هڅه کوله چې د کووېډ 19 پیښې پټې وساتي چینایي چارواکو یوازې د تنفسي ستونزو له کبله مړینې د کورونا قربانیان شول. په یادو پنځو اونیو کې چې د چین د طبي څانګې د رئیس ښاغلی یاهوی په وینا 6000 کسان پکې مړه شوي. چین په رسمي ډول یوازې د 10 تنو مړینې ثبت کړې دي. یاهوی همداراز تایید کړ چې د دسمبر په 30مه تر 2,8,8,000 ډیرو او د جنوري په 15مه 1,8,8,000 تنو چې د کورونا تبه لرله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO یو میاشت پخوا پر چین فشار راوړ چې د کورونا په اړه شفاف او کره معلومات وړاندې کړي او ویل کوم ټیچ مر چې د چین حکومت د کورونا په ویروس د اخته کسانو اعلانوي له حقیقي شمیرو سره سر نه خوري. په پیکینګ پوهنتون کې د هغو څېړنو له مخې چې پایلې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ خپرې شوې اټکل شوی چې د چین په 1,400,000,000 نفوس کې نږدې 900,000,000 د کورونا په نویو بڼو اخته شوي دي. داسې اندېښنې شته چې په راتلونکو څوونیو کې به د چین د نوي کال له پیلېدو سره په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالي سیمو کې د کورونا پېښې لا ډېرې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سیمیزو رادیوګانو مسولین وایي چې فوتی لانوس کم ورزی چې د مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. اوس خلک اکثرا دا ډول لانو په ټولنیزو شبکو کې خبروي. دوی هم د دې کار لامل اقتصادي ستونزې بولي. د ټولنیزو شبکو له لارې د دې اعلانو پر بڼې هم انتقادونه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
انجینیر میر فضل احمد و
د انسان د ژوند د پای اعلان د اعلانونو لومړی د ملي رادیو ټلویزیون په څپو خبرېدل او ورپسې چې سیمایي رادیوګانې جوړ شوې دوی هم د پیسو په بدل کې خبرول پیل کړل. خو اوس د یو شمیر سیمایي رادیوګانو څښتنان وایي د پخوا په پرتله دا ډول کم اعلانونه ترلاسه کوي. په لوګر کې د وی سیمایي رادیو مسؤل خانولی احمدزی آزادی رادیو ته ویل چې خلک اوس د اقتصادي ستونزو له امله فوتی اعلانونه د رادیوګانو نه لاري نه بلکې د خپلو ټولنیزو پانو لاري خبروي.
خو موږ دغه د جنازو د فاتحو اعلانات هم خورا زیات درلودل چې اوس د دې کچ هم اتیا سلن راکته سوي ده. خو موږ په یو نې کې لاسونه تر 15 پوري د جنازو اعلانات موږ درلودل د فاتحو اعلانات موږ درلودل خو متاسفانه دا راکته سوي دي.
د کابل اوسیدونکو وګمه وای اقتصادي ستونزې به یو لامل وي چې لامل یې خلک اوس د رادیو غانو پر ځای په خپل ټولنیزو پانو کې خبروي. خو په خبره بل عمل یې دا دی چې لډیرو خلکو سره یې دوستان په ټولنیزو شبکو کې ملګری دي او لدی لاري دوی په اسانه خبرولای شي.
خلک ځکه په ټولنیزو شبکو کې اعلانونه خبري چې هغه غلط تور سره خپلوان او ملګري اډوي او نن سبا ټولنیزو رسنۍ هم ډېر زیاتې کاریږي نو هغه غلار نه خلک په اسانه خبرولای شي او د دوی مراسمو کې ګډون کولای شي.
خو د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکي بیا د دې اعلانونو په بڼه انتقاد لري. وایي ډیر کله د جنازو او فاتحو له داسې اوږدو اعلانونو سره مخ کیږي چې د یوې مقالې د لوستلو وخت نیسي. لیکوال نقیب احمد عزیزی وایي دا اعلانونه ځکه دومره اوږدوي چې د مړي د کورنۍ ځینې خپلوان خفه کیږي چې ولې د جنازي او فاتحې په اعلان کې نوم نشته.
کله کله ځینې کسان حتی په دغه لیست کې د نوم په نه راتګ لاغه کورنۍ خفه وي چې نخزیم خپل یم زیم پلان یم کنه ولې مې نوم هلته نه راغلی. په دغه سی یو حساسو مسایلو کې هغه د شهرت رقابت خو نو حداقل ونسي. بل دومره د اعلان لوی وس د اعلان بڼه نور نه لري بقت یو لیست وي د نومونو او ځینې خلک خو هغه بیخي د پایله خو لولي سي اصلي کیسه پیدا کی یعنی په دومره وخت کې ممکن یو څوک یو مقاله ولیکلی یا ولوستلی سي.
لیکوال صدیق دقیق هم د جنازې او فاتحو اوسنی اعلانونه اوږده ګونګ او لژبنی ستونزو سره مل بولي. نو موړې د خکېدو لپاره دا وړاندیز لري
فقط دغه نوم واخستل سي او د فاتحو د جنازې د ځای یادونه اوسې کافی ده. خو که ډیر خپل مشهور نه وي نو په خپلوانو کې چې نږدې خپلې وي او یو اندازه مشهور وي دغه نومونه واخیستل سي. درېیم داسې دغه نوم د مړي د موږ په اعلانونو کې په هغه اخیر کې لیکلی وي او ته به سرګردان یې په اخیر کې به پیدا کوي چې دا یو کس وفات شوی دی. نو که دا نوم مخکې راوړل سي چې پلانی د پلاني زوی وفات شوی دی دلته یې جنازه ده هلته یې فاتحه ده راځئ دا به بهتره وي.
افغانان چې ټولنیز ژوند او د خپلوي پالل د ژوند مهم اړخ ګڼي، د خوشحالۍ او خفګان په مراسمو کې هم ډیر خلک راټولیږي، ځکه خو ډیر کله هڅه کیږي چې د اعلانونو او کارتونو لیږلو له لارې ټول هغه خلک خبر شي چې له یو کس سره د غم یا خوښیو په مراسمو کې ګډون کوي. په ډیرو کلیوالو سیمو کې اوس هم خلک د کاغذي رقو او یا د کلیو په جماعتونو کې د اعلانونو له لارې د جنازې او فاتحې له مراسمو خبریږي، خو په ښارونو کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې هم نن سبا دا اعلانونه ډیر خبریږي.
له دې ازادي راډیو به د شپې هم ستاسو سره وي، د ماښام له شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي موږ اورېدای شئ.
په اورزګان کې د 19 میلیون افغانیو په لګښت د بیا رغونې څو پروژې عملي شوې دي. د ولایت اوسیدونکي هم دغو پروژو عملي کېدو ته خوشاله دي، خو د نورو پروژو غوښتنه هم کوي. نور حاله د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په دې راپور کې
په یادو پروژو کې څلور پروژې د ولایتي روغتون لپاره وي چې د اوبو او برېښنا سیستم پالول، د نوې زیږیدلو ماشومانو لپاره د ځانګړي پاملرنې څانګې جوړول، او د ناپاکو اوبو لپاره د زیرمې کیندل و. دغه پروژې چې مالي لګښت یې 14 میلیونه افغانۍ سوی و، د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا ورکول سوی و. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې د تازه بشپړو سوو پروژو په مرسته به دوی اوس د هغه ستونزو خلاص وي کوم چې له دې وړاندې ورسره مخ و. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤول ډاکټر عبدالغفار وطنوال د یادو پروژو د افتتاح پر مهال داسې وویل:
زمونږ لکه تاسو وصول سپیشل نیو برن کیر یونټ یا داسې می چې هغه نوزاد پکې تربیه کیږي او د مرګومیر مخه نیول کیږي دا واټ فعال شو.
بلخوا په همدې ورځ په ترینکوټ ښار کې د 5 میلیون افغانۍ په لګښت د دوه چوکونو د جوړېدو چارې هم بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د حکیم سنایي او اوربند په نوم دغه دوه پرې چوکونه چې څه کم 5 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی وو کانکریټ سو او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت لپاره د طالبان والی مولوی محمد علي جان احمد د یادو سړکونو د ګټې اخیستنې پر مهال ویل چې یاد چوکونه د سمې ودانی شرکت لوري د یوې میاشتې په جریان کې د ترینکوټ ښاروالۍ په انکشافي بودیجه جوړ شوی دی. نوموړي پر ښاریانو غږ وکړ چې ښار د ټولو ګډ کور دی او هر یو کس باید خپل مالیه او ټیکس پر خپل وخت باندې ښاروالۍ ته ورکړي ترڅو د ښار نوري برخې هم په پاخه او اساسي توګه ورغول سي. د اورزګان ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو هم ویل چې دوی هڅه کوي څو نور خامه سړکونه هم ورغوي، خو وایي دا به هغه مهال شونی وي کله چې خلک مالیه ورکړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام د ازادۍ رادیو ګرانو کارکونکو او ریډونکو ته. مونږ خو په خوښ کې ستونزې خو بيخي زیات دي، هغه چې اقتصادي ستونزې دي، غذایی ستونزې دي، سونتو کې دي، په هر بخش کې په اصطلاح چې مشکلات دي، سونتو کې بالکل نه لرو او نه یو خوسته شو دي ورتیا نه لرو چې مونږ یو مان لرګي وخلو هغه وسیز خورت کی تو کې چې دي هغه بيخي قیمتونه بيخي انتهایی ډیر لوړ دي. نو بس هم دې بشری مرستو ته په انتظار و، هغه کا وشي وشي کني بس یو دې داسې ژوند په افغانونو رغول د چا بالکل قابل دي کړونه ده چې دې ژوند نه دی افغانونو دی پر مرګ هم بهتر ده. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. ګل احمد عباسینم د بادغیس ولایت کلاینو بازار څخه. په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځ راهیزې تر نن پورې د یخ یو ډیره شدیده څپه راغلې ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفی 40 درجو پورې رسیږي. دلته خلکو ته ان شاء الله کوم ځانې ځان نه اوښتی، خو لیکن مالی ځانونه اوښتی دي. د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالداري باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي. نو تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله. علام ملشه شوخ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا یخ په افغانستان کې حالت ډیر خراب کړی دی، ځکه د افغانستان ولس خلک ډیر غریبان دي او مشکلات یې ورته ډیر کړی دي. د سون مواد څوک نه لري، خواران دغه ماشومان ګرځي پر د امبارو کوڅو کې د کاغذان ټولي یغه بیا سواج لاغه سه مرزونه پیدا کیږي نو په مرزو یو مخته نو مر له دنیاوالو سره خواهش کوو چې دا کمې مرستې دې سدې کړي له افغانستان سره دا دې په سیاست پسې نه محدودې او له افغانستان له ولس سره دې کومکونه وکړي ډېر په بد حالات کې دي. الله مو مل سو سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونې مهیروي د سپورت او د غرض د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خو په افغانستان کې د مزدیګر څلور نیمه بجې شوې او ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وځنډوي. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسؤل مینکی وردن نن په یو بیان کې ویلي چې دغه غوښتنه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو په غبرګون کې کړې ده. د میرمن وردن په خبره د کرکټ نړیوال شورا باید د افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وځنډوي. د پاکستان پولیس د یو پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیسو ویل افریدی د پېښور په یوه محکمه کې نن دننه هغه مهال وژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. په پا پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسینو کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی. د دې کمپاین په ترڅ کې چارواکو ویلي چې 4.2 میلیون ماشومانو ته به د پولیو واکسین ورکړل شي. او په نیپال کې د ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د څلورو ورکو شوو سپرلیو پسې د لټون عملیات نن له سره پیل کړي چې پرون د دې هېواد یوه سیلاني ښارګوټي ته نږدې راولوېده او 8 مسافر یې مړه شول. په دې الوتکې کې ټول 2 تنه سپاره.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
سلام او هرکلی له ازادي راډیو څخه د لوبله میدانه ورزشی خبرونه اوري. زه بختیار ساحلم. د کرکټ، فوټبال، سنوکر، هاکی او ټینس لتیر روان او راتلونکي لوب مخبرو خبرونه، ریپورتونه او ځانګړي مرکې د دې اونیز سپورتي خبرونه منځپانګه ده. لموږ سره پاتې شئ. پر ذکر شوی موضوعاتو سربیره مو لګړو نورو ورزشی پیښو خبرو. دا ونې تر ټولو مهمه موضوع د استرالیا لوري له افغان کرکټ لوبډلې سره د لوبو نه کولو ده. ګړو لوبغاړو، کرکټ مینوالو او سارونکو پرې اندېښنې او غبرګونونه ښودلې دي. په دې تړاو به درته ډیر مطالب وړاندې کړو. د پلان له مخې په راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا لوبډلو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ 3 ورځنۍ سیالۍ پلان شوی وي. د پنځشنبه په ورځ یعنې د جنوري 12 د استرالیا کرکټ ادارې یو اعلان خپره کړ او پکې ویلي و چې د طالبانو حکومت له لوري د جونو د زده کړو بهیر ځنډېدو لامل نه غواړي دا سیالي ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ادارې په غبرګون کې ویلي دي چې دا پریکړه عادلانه نه ده، بلکې سیاسي رنگ لري. راځي چې نور په ریپورت کې لخواغلی عصمت ساروان وورو.
وروسته لدی چې طالبانو نجونې او ښځې له لوړو زده کړو او په ناحکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې، استرالیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بشر د لومړنیو حقونو د سرغړونې په خاطر له دغه هیواد سره د کرکټ سیالۍ نه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ او ځینو افغانانو د استرالیا پر دې پریکړه نیوکه وکړه او ویل چې باید کرکټ له سیاست سره ونه تړل شي. خو استرالیا د جمعې په ورځ له افغانستان سره د کرکټ د سیالیو د لغوه کېدو په اړه د خپلې پریکړې ننګه وکړه.
د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس نیک هاکلی فرانس پریس خبري اژانس ته په یو استولي پیغام کې دا خبره رد کړې چې ګنی پریکړه سیاسي ده. د ویلي لبنانی بشري حقونه سیاست نه دی. هغه وایي دا ډیر سخت او خواشینونکی حالت دی، موږ دا پریکړه ساده نه ده انګیرلې. د افغانستان کرکټ ادارې لوپاړو او مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. افغان کرکټ بورډ هم د پنجشنبه په ورځ یو اعلامیه خپره کړه او دا پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې څه وخت باندې د استرالیا له کرکټ بورډ سره په دې تړاو ګټورې خبرې درلودې. د دوی په وینا چې په ټولو مواردو کې له استرالیا سره هوکړې ته رسیدلی وو او استرالیا پوره ډاډ ورکړی وو. د خبر پاڼې د جزئیاتو له مخې چې افغان کرکټ بورډ به هم له استرالیا سره په خپلو اړیکو کې له سره غور کوي او ګواښي کړی چې د استرالیا په بیګ باش لیګ کې به هم د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا کتنه کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریک کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندیدو له امله ځنډولې وه.
له دې موضوع نه وځو، کله چې استرالیا له افغان لوبډلې سره له لوبو بایکاټ وکړ، ګڼو افغان لوبغاړو په دې کار غبرګونونه وښودل. د ځینو لوبغاړو نظریات مو درته په دې ریپورت کې راخستي دي. ریپورت فریده سیال ولی.
افغانستان په کرکټ کې بریالی مزل کړی دی او دا ډول پریکړې به بیرته شاته بوزي. دا د افغانستان د شل ورځې سیالیو د لوبډل مشر راشد خان څرګندونې دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په خبرګون کې کړې دي. د افغانستان کرکټ وتلی ستوري راشد خان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې دي چې له افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نرم کوونکي وي، دی هم نه غواړي چې په بیګ ویش کې په خپل شتون او لوبه خلک نرم کړي. هغه د استرالیا د بیګ ویش په لیګ کې له ایډلیټ سترایکر سره لوبېږي. د دې خبرګونونو په دوام کې د افغانستان د ټیسټ او یورزنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل خبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي دي چې خپل پریکړې دې بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان د 24 کلنې جګړې غمیزې ته په اشاره ویل دي د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو 24 کلونو راهیسې د جګړو لامل سخت ځپل شوی، نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. دغه راز په استرالیا کې د شلوریزو نړیوال جام پر مهال د افغان لوبډلی لوبډل مشر محمد نبی ساحل هم د پریکړه غندلې ده او په ټولو نړیوالو یې غږ کړی دی چې په دې سخت شوبو کې د افغانستان د کرکټ ننګ وکړي. نومړنی افغان لوبغاړی چې د استرالیا د کرکټ ادارې د پریکړې غندنې وکړه نوین الحق و. هغه د استرالیا د پریکړه مشمانه وبلله او وی ویل چې نه غواړي تر دې وروسته د دې هیواد په بیګ ویش لیګ کې ولوبېږي. همدارنګه رحمان الله ګورباز، عثمان غنی، ابراهیم صدران، مجیب الرحمن، رحمت شاه، آفتاب علم، حمید حسن، فرید ملک او نږدې ټول افغان کرکټ لوبغاړو دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګند کړې ده چې استرالیا به خپله پریکړه بیرته واخلي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19، 22، 24 او 25 مترو باندې واوري.
بلخوا د کرکټ یو شمیر څارونکو په دې تړاو بیا بیلابیل نظریات لري. د افغانستان کرکټ بورډ په خواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزی په دې تړاو ویلي دي چې کرکټ بورډ باید لمخ کې د ستونزو ته په نړیوالو غونډو کې لابي کړی وای او خلک یې قانع کړی وای. د دپان کرکټ بورډ په دې کار کې پاتې راغلی. هغه وړاندې داسې وایي،
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره، همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې سوي وای، د افغانستان کرکټ لپاره لابي سوي وای او نړیوال باید په دې قانع سوي وای چې بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ
ورزشی خبریال سمیع الله پام بیا د طالبانو حکومت ته د پړې ګوت نیسی او وای چې کرکټ او نورې ټولې لوبې اوس مهال د طالبانو د مداخلو لامل سیاسي رنگ لري او افغانان باید د استرالیا پر ځای د طالبانو له حکومت ته د کرکټ د نه سیاسي کولو غوښتنه وکړي. هغه وای
موږ باید په اصل کې علت ته وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د ICC د اصول لمخه هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي، یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نشي. موږ دا ګورو چې دا واضحه سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي، خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي، نو نړیوال اولمپیک هم ډېر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
اوس د افغانستان او استرالیا د کرکټ بورډونو له ناندریو راوځو. افغان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې تر 1900 کلونو د کموم رضوانانو د ملي لوبډلې د جوړښت په پار د څه باندې 100 غوره شویو لوبغاړو دویم پړاو پیل کړي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د جنوري میاشتې په 14 نیټه به په خوست ولایت کې پر دوو کرکټ لوبغاړو د بل پړاو لپاره خپل منځي لوبې ترسره شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملک زی ازادي راډیو ته په دې حقله ویلي دي.
روان پروسه خو البته د سلو څخه پورته لوبغاړي موږ اغوستي چې هغه ته به کیمپ لګول کېږي. په کیمپ کې به دوی خپل تمرینات شروع کوي، تر هغې نه بعد دې میچونه دي، البته ټیمونه به جوړېږي او دوی به خپلو کې میچونه کوي، کمپټیشن به کېږي. هغې نه به هغه ټاپ پرفارمرس یو ځل بیا به هلته سلیکټران کښېني، هغې د هغې پرفارمرس به ګوري. هغې نه بعد به بیا زموږ پلان، یعنی هدف دا دی چې د 15 لوبغاړي ځان سره وساتو. البته زموږ چې کوم را روان سیریزونه دي د بنگلاديش سره، هغه نه بعد ایشیا کپ دی، بیا ورلد کپ دی.
اوس مو په کرکټ کې د سوداګرۍ په تړاو خبرو. کرکټ لوبې هم د فوټبال په څیر سوداګریزه بڼه خپله کړې ده او رستر بلې د نړۍ د سترو پانګوالو پام ځان ته راړوي. په کرکټ کې د هند لولوري په بریالي توګه د آی پی ایل سیالیو دوام د نړۍ اکثره هیوادونه وهڅول چې خپلې کورنۍ سوداګریزې سیالۍ ولري. د ریپورټونو پر اساس هند کرکټ بورډ په 2022 کال کې د آی پی ایل له درکه شاوخوا 1.7 کروڑ هندۍ پیسې ګټلې وې. د هند سوداګرو نه یوازې دا چې د هند پر کرکټ سوداګري کړې، بلکې اوس یې له ټولې نړۍ غېږ تاوه کړې ده. راځي چې په دې تړاو نور جزئیات په دې ریپورت کې له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د کرکټ د سوداګریزو لیګونو په دوام همدا تیرونه دوه نور لیګونه هم پیل شول. د سویلي افریقا کرکټ بورډ په نوښت د سویلي افریقا شلوریزه سیالي او د متحده عربي اماراتو په نوښت د انټرنیشنل شلوریزه سیالیو په نومونو لیګونه جریان لري. د سویلي افریقا په لیګ کې ټول ټال شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالي کوي، او یوازینی بهرنی لوبډل مشر د افغانستان د شلورونو لوبډلې لوبډل مشر راشد خان دی. یاد لیگ په لومړي ځل په 2019 کال د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې له لوري د ګلوبل شلوریزه سیالیو په نوم اعلان شو. وروسته یې د منځي شلوریزه سیالیو نوم ورکړ، خو تر ډیره د مالي ستونزو له امله پر مخ نه تلو. د یاد هیواد کرکټ ادارې مشر ګریم سمیت تر پرلپسې هڅو وروسته د هندوستان غوره لیگ پانګوال راضي کړل، او اوس د ټولو لوبډلو امتیازات له دوی سره دي. په دې لیگ کې پر راشد خان سربیره بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم د ممبئی کیپ ټاون لپاره لوبیږي. همدارنګه د سوداګریزو لیګونو په دوام د جنوري میاشتې په 14 د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو د انټرنیشنل لیگ سیالۍ هم پیل شوې. په دې لیگ کې هم تر ډیره پورې هندي پانګوالو پانګه چونه کړې. د دې لیگ لوبډلې د ابودوبۍ نایټ رایډرز، ډیزرت وایپرز، دوبۍ کیپیټل، گلف جائنٹس، ممبئی امارات او شارجہ وائررز په نومونو دي. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې چې په دې لیگ کې لس افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، ظاهر خان پکتین، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکنوال او نمین الحق د بیلابیلو لوبډلو لپاره لوبه کوي. دا د شلورونو یوازینی بهرنی لیگ دی چې ګڼ شمیر هندي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. تر دې وړاندې د نړۍ په هیڅ سوداګریز لیگ کې هغو هندي لوبغاړو ته چې له نړیوال کرکټ استعفاوي نوي کړي د لوبېدو اجازه نه وه. د دې لیگ پرانسته په ډیر لګښت ترسره شو. د بالیووډ وتلی فلمي ستوری شاهروخ خان هم وربلل شوی و. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون د بنگلاديش غوره لیگ سیالۍ هم جریان لري، او د استرالیا د بیګ بیش لیگ سیالۍ بیا وروستیو مرحلو ته رسیدلې دي.
د نشئ توکو کار، قاچاق او کارول تاسو، ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
اوس بخیر له کرکټ هاخوا د سنوکر لوبو درته وایو. د افغانستان د بدني روزنې او عمومي ریاست خبر ورکړی دی چې په هرات ښار کې د ملي لوبډلې د سنوکر ټاکنیزې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد ریاست په وینا چې د سنوکر ملي ټاکنیز سیالي په درې کټګوریو کې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست رسنیز مسول محمد الله مشواڑی په دې تړاو ازادي رادیو ته یو پیغام را لېږلی دی. هغه ویلی دی
سنوکر انتخابي سیالي په هرات ولایت کې تیرونه د یک شمې بورس پیل شوی ولی له شپږ ولایتونو نه تقریبا 150 ورزشکارانو پکې ګډون کړی و. دغه مسابقات په دریو کټګوریو کې د ماسترانو، ځوانانو او نوی ځوانانو په کټګوریو کې ترسره شول او په همدغه دریو کټګوریو کې 40 تن ورزشکاران ملي لوبډلې ته انتخاب شول، چې د ماسترانو په کټګوریو کې 10 تن، د ځوانانو په کټګوریو کې 14 تن او د نوی ځوانانو په کټګوریو کې 14 تن ورزشکاران ملي ټیم ته انتخاب شول.
راځي چې د فوټبال لنډه مهم خبر کړو. پهلې د انګلستان لغوره لیگ څخه کوو. تر یو 19 ځن وروسته د انګلستان غوره لیگ سیالي یو ور بیا د جنوري میاشتې په 12 منټه پیل شوې. په دې ورځ چلسی او فلهم لوبډلې سره سیالي ته ووتی چې دوی یو دغه سیالي د فلهم لوبډلې په ګټه تمام شو. د دې لیگ په جریان کې د دې اونۍ مهمې لوبې به د مانچستر سیټي او مانچستر یونایټیډ، برایټن او لیورپول، نیوکاسل او فلهم او چلسی او کریستل پیلس ترمنځ وي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټیډ لوبډلې په ترتیب سره په لومړي، دویم، دریم او څلورم مقام کې قرار لري. هاخوا بیا د هسپانیې د لالیگا لیگ د فوټبال په سیالیو کې بارسلونا د نمرو په جدول کې تر ریال مادرید مخکې او لومړی مقام لري. تر دې دمه د ټولو لوبډلو ترمنځ نږدې نیمایي لوبې بشپړې شوې دي او په پلان کې ده چې د دې لیگ د شلو ګډونوالي لوبډلې یو د بل پر وړاندې دوه ځل مخ شي او هر لوبډله به 8 سیالۍ ترسره کوي. د لا لیگا فوټبال لیگ سیالیو ډېرې اتلولۍ ریال مادرید ګټلې دي. دوی چې تیر کال هم د دې لیگ اتلان دي 15 ځله اتلان شوي دي. د دې سیالیو تر ټولو زیات ګول وهونکی لوبغاړی لیونل میسی دی چې 400 اویا ګولونه یې وهلي دي، خو هغه اوس د فرانسې په لیگ کې لوبه کوي. او د فرانسې فوټبال لیگ سیالۍ بیا نیمایي ته رسېدلې دي. په دې سیالیو کې هرې لوبډلې 13 لوبې بشپړې کړې دي. د نیمار، لیونل میسی او ځوان فوټبال ستوري امباپه لوبډله پاریس سن جرمن په لومړي مقام کې ده. ورو ورو د خبرونې ورستیو شیبو ته ورلنډیږو او اوس درته د تیرې اونۍ لنډ ورزشي خبرونه اورو. د هند او سریلانکا ترمنځ د ورځنیو لوبو لوبلړۍ هند وګټله. هند په درې لوبو کې 2 ګټلې دي. نیوزیلند د ورځنیو لوبو په لړۍ کې پاکستان په خپل کور کې 2-1 مات کړ. د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه سلهت سترایکر لوبډله تر نورو مخکښه ده او تر دې دمه خپل څلور لوبې پرله پسې ګټلې دي. او هندوستان داسې هڅه پیل کړې ده چې د 2023 کال یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام لپاره غوره لوبغاړي سر له اوسه په نخه او ځانګړې روزنه ورکړي. دا ونه د لوبو له میدان ورزشي خبرونه هم دومره و. لتاسې ټوله مننه. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزد کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزد کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټې لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زموږ کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دنس د کریلیت ته د سده په دې باورې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نیم زده نه کوي څه دې
دې کو کوم یا ځین نور کارونه ستمه ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول
په افغانی ټولنه کې لماشوم ته به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحه او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه سي معمولا متاسف په سیمو کې د کور مربوط کې یاري خزو مربوط کې هغه کارونه مانه دي کړي ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه ده سيناري نه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي سي مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شان سره یو ځای شوی او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورونه یو داسې فکر ورکړی دی چې یو د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کې یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
وسنی ځوانان چې کنه هغه ډیریشن ځان لپاره شرم بولی چې زکوی لکه یو له هغه نه ممدغه د پخلی د کولیا د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطی مفکوری دي چې منګل پخپل کور کې له چا سره مرسته وکول ولې هغه څوک دي زمون مور دي زمون پلار دي کچیرته هغه په سخت مشکلاتو کې وي نو موږ سره مرسته کول دا زمون په واجبات دي.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي.
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ تاسو خپل هم دا ضرورت پیخی تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کوو. زه محاصل یم تر یو څه وخت ما پورې لیکن هم تیر کړی دی په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده او دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي کالي مو وینځلي دي ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي څه زه د کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپل کار را کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي یا تاته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام استروک څوک راشي او نه کې وږی سوم بیا هوټل ته دکان نه بچه اخلم بیا خورو.
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسان نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا د سده په دې باورې سینما اړتیا نه ورته پیښي خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دوی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خواته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومیږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دای شي دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدځای زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي یا زده کړي. بل خبر دا نن سبا ډیری کسان په خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار د هیڅ فرق هم تقریبا نه لري بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دی پېښ شوی چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې دی وږی یا تږی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی دسې ما په خپله کور کې به څوک نه وو یا به چېرته تللي و خپلوانو کره بیا به مې خپله ټولو ته
چای تیاراو یا به می داس یو دیک به می ورتکاوس کڅ ما غدی خزو نارنه دیک دی وړ فرق لري خو ما به مخکز د کړی و یا به می کړی نو به می بیا خپل باندې دیګ وکاو او داس وخت خو هیڅ وخت نه درغلی سي پکور کې خزینه څوک نه ویو د دې له وجې دیګ مینه د زدوغه پاته سویم یعنی ما ته خپل و دغه ګټ رسیدلی وس کبه څوک وکبه نو ما خپل کول اساس هغه دیګ وکاو ما یز نور کار نست ما ضرورت وی وکوم لکه کالی و تو کول یا کالی پر منزل کڅن کالی پر منزل ما خوخی نه خو مطلب زدم دی
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو ووریدې اوس له غزبان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینه سره تل مرسته کوي د غزبان په هیاله ملک مرنو میږي او د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد دی له د سره می مرکه کړي او په پیل کې متری پختلی چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره وړین او ضرر کار دی ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلی وي یا به زړې وي د کور د کارونو کول وس به نه رسیږي نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي مثلا اخلي پخلي کې د لوښو په مینځلو کې په سمولو کې حتی د کوټې په جارو کولو کې له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره د مور و پلار سره د مرستې کولو ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي
کړه ته وایي چې خپل هم په کور کې کار کوي
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا او بره تر اخیستلی شم بیا بل چا غږ نه کوم بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم یا مثلا نور کارونه وي د بسترې ټولول شول داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول دغه شیان ټول چې له ماله وسه کیږي زه خپله کوم
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه که دغه اول وخت په اړه راته وایي اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کمه باید نجونې یا ښځې وکړي کنه زه خو بس د کور نارینه یم دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي
رښتیا ده مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي نه کوم بل زیان ورته لري او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کیږدي نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمند پخلی وکړي ښځه دې نو نرنه دې هېڅ پخلی نه کوي نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی دی چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالی به مینځي او بستره به ټولوي بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو
نه برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري خو هغه کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه لومړی زده کول پکار دي دا یې له کوم ځای باید راپیل کړي
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه نو یو ویښ وجدان چې وي د کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي نو دوی کولی شي له خپلې مور سره له مېرمنې سره له خور سره کینی یوه ورځ دې ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بل ورځ کولی شي چې خپله پخلای وکړي، یا یوه ورځ دې ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دې یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، آسان کار دی. فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي، کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه، بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. Thank you.